Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې د سولې او باور نړیوال فورم په نوم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې وویل چې ترکیه د افغانستان پاکستان اوربند د ټینګښ په برخه کې هر ډول مرستې ته چمتو ده. اردوغان څرګنده کړه چې انقره له اسلام آباد سره د شو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او د ترکیې د اطلاعاتو ریاست په وینا ترکیه به هڅه وکوي چې د انرژي سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم پراخه کړي. نوموړي د پاکستان او افغانستان د اوربند تنبیت هرکلی وکړ او زیات یې کړه چې ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکوي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. په اشخابات کې دا فورم د ترکمنستان د دایمي بې طرفۍ د دیرشمې کالیسي او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له لوري د 2015 کال د سولې او باور د نړیوال کال د نومولو په مناسبت جوړ شوی دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزي مانویل البارس وایي هیواد به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو رژیم نامشو دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په مادرید کې د افغان فعالانو په غونډه کې څرګنده کړه چې هسپانیا د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده او د هغوی له مشارکت پرته په افغانستان کې رښتینی او دوامداره سوله ناشونی ګڼي. هغه چې په مادرید کې زموږ ژغ واورې په نوم د افغان ښځو په درېمه ځانګړې ناسته کې خبرې کولې وویل هر هغه راتلونکي چې د پرمختګ اراده لري د ښځو حضور ته اړتیا لري. د په عین حال کې وویل چې مادرید د افغان ښځو د حقونو کلک ملاتړ کوي. البارس په افغانستان کې د تیرو څلورو کلونو وضعیت د ښځو لپاره ویجاړونکی وباله. د خبرداري ورکړ ک افغان شزي په خپل مبارزه کې بریالي نشي نو په افغانستان او له هغه هاخوا د مساوات بنسټونه به کمزوري شي. د موړي ټینګار وکړ چې د طالبانو کړنې به وڅېړل شي او باید د خپل اعمالو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د تاجکستان د پنګوالو یو پلاوی په افغانستان کې د سیمنټو د تولید فابریکې جوړولو ته لیوالتیا څرګنده کړه. د طالبانو پلاوی د تاجکستان پلاوی پرون جمعه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم له وزیر هدایت الله بدری سره د لیدنې پر مهال د قانون او صنعتي برخو په ګډون د احتمالي پانګونې فرصتونه وڅېړل. سره له دې چې په وروستیو کې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول ښه شوې، خو په وروستیو کې د تاجکستان په خاوره کې د 15 چینایانو وژل کېدو تاجک چارواکي له افغانستان څخه خپلې وشتې پولی ته د ورپیشو خطرونو په باب اندیشمن کړی دی. او جیشل عدل له څو بلوڅو ډلو سره متحد شو او نوی وسلواله جبهه اعلان کړه. د ایران د بلوچستان سنی وسلواله ډلې جیشل عدل اعلان کړی چې له څو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی او د ایران پر مذهبي حکومت د بریدونو لپاره نوی ائتلاف جوړ کړی دی. د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخي په هغه ویډیوي بیان کې چې د قوس په 19مه په ټولنیزو شبکو کې خبر شو یو نامعلوم ویانو ول چې د خنوي ائتلاف د ولسی مقاومت جاپان مول شوی او هدف د مبارزه د ورتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد په وړاندې جګړه ده. زمو شغله آزادی رادیو اوري. د افغانانو د وربللو په اړه د جرمني د حکومت پریکړه د منتظرو افغانانو له خبرګون سره مخامخ شوه. د افغانستان د شزو لپاره ولسی محکمه د طالبانو مشران محکومان وګڼل. ډیری افغانان د روغتیایي امکاناتو له نشټوالي او کموالي شکایت لري. د نجونو د ښوونځیو بندیز دا ستونزه نوره هم زیاته کړې.
نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم؟ دا هغه حقوق دي چې ماته اسلام راکړی دی.
یوې افغان مېرمنې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته انیمیشن جوړ کړی. څه انګیزه سبب شو چې آغلی کریمه نعیمی دا کارتون جوړ کړي؟
ما خپل ماشومان چې را لویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون ومومي. هېڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه و او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د جرمنی لوري د هغو افغان کډوالو د نمنلو پریکړې چې مخکې جرمنی خپل هیواد ته د هغو د لیږلوش بنه کړې و، د یو شمېر افغان پناهغښتونکو خبرګونونه پارولې دي. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه په پاکستان کې میشتي وای، دې پریکړې سخت اندېښمنه او نهیلي کړې دي. د جرمنی رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد یو شمېر سیاستوالو هم د فدرالي حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې او پر حقې د ژر تر ژره بیا کتنې غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د جرمني فدرال حکومت دی پریکړې چې یو شمېر افغان په ناغوښتونکو خزاو سړیو ته چې د غیوتې د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلي دوه اجازه ورنه کړې، پراخ پرګونونه پرولې. یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د غیوتې د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتي وي، دې پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړې دي. یو له دغو کډوالو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د ده په وینا نږدې دوه کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی، خو تازه یې د دې هیواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل
دولت آلمان برای ما پذیریش داد، اما همگی چیزار دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه، خو دا هر څه یې له پامه غورځولي او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړي یو، ځکه نه بیرته افغانستان ته تلی شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولی شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیستی هم سفر کنیم.
په پاکستان که او بل افغان چه ور تجمنه تر لسه کرده او ده هم نغوختل نومی واقعی ستل شی وویل
مثل سایر وطنوال خود زرحمت و
لکه ده خپلو نور و وطنوالو پشن لحق و زحمتونو او ستونزو سرسره چه په پاکستان که متیر کرل اوس د جرمنی لخوا له ناهیلیو، اندېښمنوونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسې د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ، نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پی تیرې کړې؟ او اوس چې راغوښتي مو دي، ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمنی د فدرال حکومت د پریکړې نه یوازې د افغان په ناغوښتونکو خبرګون راپارولی، بلکې په جرمنی کې دننه هم پرې سختې نیوکې شوي دي. د جرمنی خبری آژانس دویچه وله د جمعې په ورځ دسمبر 12مه په خپل راپور کې ویلي چې د جرمنی د فدرال حکومت د بشري حقونو کمیشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوږو په ایډیالوژیکي انګیزې سره د کډوالۍ یوه مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نشي کولی افغانستان ته ستنه شي، او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کار چې موږ د دې خلکو لپاره کولی شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویله دغه شان د جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند د سیاستوالي شاهینا ګامبیر له قوله لیکلي چې دغه نه منل د شرم وړ دي، ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دوی زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ ته داسې پریکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چې ویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لست کې شامل دی نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چې ویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمه ییز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخ دي. مخکې تر دې د دسمبر په 9 د بخښنې نړیوال سازمان د ماشومانو د ساتنې سازمان د بشري حقوقو د څار بنسټ او د کلیسا او ډلو په ګډون له 250 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو او نا دولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته لستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د مې په میاشت کې ودرېد، خو بیا هم شاوخوا 310 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او دغې هېواد ته انتقال شول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو، د با کیفیته روغتیایي خدماتو نشټوالي او د دوی له سیمو څخه د روغتیایي مرکزونو د لریوالي له امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي او د روغتیا له هر اړخیزو پوشش هم محروم دي. د افغانستان په دولتي روغتونونو کې ځینې ډاکټران تاییدوي چې د روغتیایي اسانتیاو د نشټوالي ستونزې شته او ناروغان د درملو او روغتیایي خدماتو له کمر سره مخامخ دي. کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په خپله سیمه کې د روغتیایي مرکزونو او درملو له نشتوالي شکایت کوي. د کونړ ولایت د چلاس ولسوالۍ اوسیدونکی فرید د جمعې په ورځ د ډسمبر په 12مه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د سړې هوا له امله ماشومان ناروغان دي، خو د دې لپاره چې روغتیایي مرکز ترې لرې دی نسی کولای ډاکټر ته لاړ سي یا درمل واخلي.
ماشومان چې کوم دي د مشکل په دې لري چې نو بغل او یو د نور څوک هي چې نو دا مشکلونه دي، نو نږدې او شفخانه یو کلینیک وای نو دا څه مسله نه وي چې هر ټیم تلای شوی تر ساحه لري دا یو څنګه دا هر څوک نشي کولای چې اقتصادي مشکلونه ډېر وي، نو نشي کولای چې څوک لاړ سي یا د پلار شي په دغه ځای باندې نشي کولای چې بیا لاړ سي دا مشکلات نشته.
د لوګر ولایت اوسیدونکو یاسمین چې سرپرست نه لري او خپل دند هم له لاس ورکړی وای چې د کورنۍ ټول غړي ناروغان دي، خو د مالی ستونزو له امله نسی کولای ورته درمل واخلي.
مریض که شایم دیگه بایله خدا اونمو چون واز اقتصادی ضعیف است
که نروغ شو پختای توکل که و اقتصادی توان نلرم چه دکتر تلاره شم او دزان درمله نوکرم. یو نیم کار رئیسی بیکاره یم، دکور پکنج که بخبگاه نخته پراته یو هیچ امکانات نشته چه دکتر تلاره شم او دزان درمله نوکرم. اوس مو دکورانی طول غری ناروغان دی.
روختیهی مرکزونو نشتوالای ده درمالو که مخت روختیهی خدمتونو پرولاندی کولو که ستونزی په دولتی روختونونو که ده خزینه دکترانو نشتوالای او په خصوصي روغتونونو کې د ډاکټرانو لوړ فیسونه د روغتیايي خدماتو پر وړاندې کولو کې د خلکو له جدي شکایتونو دي. په دولتي روغتونونو کې یو شمېر ډاکټران هم پر روغتونونو کې ستونزې تاییدوي. د بلخ ولایت د روغتون ډاکټرې نجلا ازادي راډیو ته وویل
اول فاسنه زمستان سوال سر سر د سینې بغل مې یا
اوس چې جمعې د سینې بغل کانګې یا شدید اسهال لرونکي ناروغان مخترزي مو پر روغتون کې د دوی لپاره هیڅ ډول زرقي درمل نه لرو چې باید ژر تر ژره اقدام وکړو. شپږ میاشتې کېږي چې مناسبې اسانتیاوي نه لرو، حتی د درد آرامې یو امپول هم نه لرو. کله چې کومه پېښه رامنځته شي موږ باید ورته رسیدنه وکړو، خو ورځ په ورځ موږ اسانتیاوي کمیږي.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې د ډسمبر 12مه د روغتیا د ټولګډونه پوښښ نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د WHO د افغانستان څانګې د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د روغتیا هر اړخیز پوښښ یو بنسټیز بشري حق دی او هیڅوک باید د روغتیایي ستونزو اسانتیا او د لګښت له امله له فقر سره مخ نه سي. دې سازمان په خپله اکسپانه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې 2 میلیارد خلک چې د نړۍ د نفوس 1/4 برخه جوړوي د روغتیایي اسانتیاو لپاره د پیسو ورکولو کې له مالي ستونزو سره مخ دي او ډیری وختونه د خوړو، تعلیم یا کور ځای ته خدماتونو لپاره پیسو ورکولو ته اړستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیا حق د ساتنې لپاره د روغتیا د هر اړخیز پوښښ په برخه کې په پانګونه ټینګار کړی، زیاته کړي سره له دې چې په لوړ سیاسي کچه تر 2030 کال پورې د روغتیا هر اړخیز پوښښ ترلاسه کولو لپاره ډېرې ژمنې شوي، خو د نړۍ له نیمایي څخه ډېر نفوس لا هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د سازمان ویلي چې په هرو 4 کسانو کې یوې د درملنې لپاره له خپل جیبه د پیسو ورکولو پر مهال له مالي ستونزو سره مخ کیږي. ډیری وختونه د خوړو، زده کړو یا کور په څیر د بنسټیزو اړتیاو په لګښت او کله چې خلک د دې لګښتونو له امله درملنه پریگدی یا ځندوی روغتیایی پایلې خرابېږي او اوږدمهاله مالی او طبي بار زیاتېږي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې پکې روغتیایی خدمتونو ته د لاسرسي واټن لا هم خورا پراخ دی. د دې سازمان په ټکو د کلونو جګړو، اقتصادي ناورین او له دغه هیواده د متخصصینو وتلو روغتیایي سیستم کمزوری کړی چې ډیری ټولنې آن خورا اساسي طبي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. خو د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی او باکیفیت روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی خلکو ته کومې ستونزې رامنځته کوي. د داخلي ناروغیو متخصصه ډاکټر مریم رسولي وایي روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي نشتوالی د سیمو اوسیدونکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند لپاره جدي ستونزې رامنځته کوي.
مادران باردار، نوزادان و کودکان بیشتر در معرض خطر هستند. امیدوار میندې، ماشومان او نوې زیږیدلي ماشومان هغه کسان دي چې تر ټولو ډېر له خطر سره مخ دي، هغه کسان دي چې ځانګړې او لومړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. خو په هغو سیمو کې چې روغتیایي خدمتونه او روغتونونه نشته، تر ټولو ډېر زیانګل یې ښځې او ماشومان دي. په دې حالت کې ډېری کورنۍ اړ کېږي چې خپلې سیمې پرېږدي او هغو ځایونو ته ولاړې شي چیرې چې روغتیایي مرکزونه شته چې ډېرو لګښتونو ته اړتیا لري.
په وروستیو کلونو کې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه، افغانستان ته د نړیوالو مرستو کموالی او د روغتیایي وضعیت کمزوری سیستم د ګڼ شمېر روغتیایي ستونزو لاملونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکارۍ ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې د څو نړیوالو سازمانونو څخه جوړه سوې شبکه ده، مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د حکومت لخوا د مرستو د بشپړ بندولو امر په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د ځنډولو یا تړلو لامل سوی دی. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر د تیر کال په دلوي میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل به په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل سي.
facebook.com/azadiradio د افغانستان د شوزو لپاره ولسی محکمې په خپل روستي حکم کې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خوځاده په ګډون ګڼ جګپوري طالب مشران د بشریت پر ضد جرمونو د مرتکبانو په توګه اعلان کړي او د جنسیت پر بنسټ د ځورونو او تبعیض په تور محکوم کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې حکم په اړه خبرګون نه دی شوډلې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغان ښځو لپاره پولیسي محکمې په افغانستان کې د ښځو او انجنونو په ګډون د خلکو د بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت مشر او جګپوړي مشران د بشریت ضد کړنو او د جنسیت پر بنسټ د تبعیض په تور محکوم کړل. دا محکمه چې د پنځشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه په هالند لاهه کې جوړه شوې وه، دایمي منشي جیانی توګنونی د دې حکم په اعلانولو سره زیاته کړه چې د وړاندې سویو تورونو او شواهدو پر بنسټ د طالبانو کړنې د افغانستان له عامه ژونده د ښځو د لرې کولو لپاره د سیستماتیک کمپاین یو برخه جوړوي.
دی سپریم لیډر، دی منیستر اف انټیریور، دی منیستر اف دفنس،
د طالبانو مشر، د کورنۍ چارو وزیر، دفاع وزیر، د رئیس الوزرا مرستیال، د حج او اوقاف وزیر، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر، قاضی القضات، د لوړو زده کړو وزیر، د پوهنې وزیر، د استخباراتو ریاست عمومي مشر او د 2023 کال رئیس د افغانستان په دولت کې طالبان د یوې ډلې په توګه په بشریت ضد جرایمو په ځانګړې توګه د اساسنامې د اومې مادې پر بنسټ د جنسیتي ځورونې په جرم اساسنامه کې د درج شوي نورو غیر انساني اعمالو او د بشري حقونو په نړیوالو اساسي معاهداتو کې د افغانستان د ژوند په نقص
د محکمې وویل چې د طالبانو مشر د ښځو پر وړاندې د توتیخوالي پالیسیو تر شا اصلي پریکړه کوونکی او د دې ډلې د سختریزي ایدیالوژۍ لپاره تر ټولو مسؤل کس دی. د محکمې د غونډې په جریان کې د لوستل سوي پریکړې لمخې په یاد حکومت کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد، د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال عبدالغنی برادر، د حج اوقاف وزیر نور محمد ثاقب، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی، د دوی قاضی القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله آغا او د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق نمونه راغلي او هر یو ته د هغوی د دندو او اقداماتو اړوند په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د تعبیض او د ښځو باندې لګول سویو بندیزونو په اړه تورونه لګول سوي دي. جیانی توګنونی وویل چې دوی د طالبانو د مشر په ګډون د چارواکو د نمونو لیست او د دوی د تورونو یو متن د دفاع د حق لپاره د 2015 کال د سپتمبر په 14 د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو ریاست رسمي برېښنالیک ته هم په یو رسمي لیک کې استولای و. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې غړو او یادناسته کې ګډونوالو د دې حکم هرکلی وکړ او له نړیوالو یې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د خلکو وضعیت ته د رسیدنې لپاره همغږي سي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د یادې محکمې له حکم هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دې محکمې پریکړې د نړیوالې محکمې د قانون واک او اجرایي بڼه نه لري، خو په خبره یې د قربانیانو او ژوندۍ پاتې شویو کسانو لپاره د یو قوي دلیل او میکانیزم استازیتوب کوي چې د ده پټکو د یاد سخت او استبدادي رژیم لاندې ژوند ته دوام ورکوي. ښاغلی بنت د محکمې په دې غونډه کې وویل:
The ruling highlights and affirms what women and girls in Afghanistan have long known.
The حکم هغه څه په ډاګه کوي او تاییدوي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي. هغوی د جنسیتي تبعیض د یو سازمان شوي تزدي او ظالمانه سیستم لاندې ژوند کوي چې د هغوی د ژوند تقریبا ټول اړخونه زیانمنوي. د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغان ښځې او نجونې له خپلو تر ټولو لومړنیو انساني حقوقو محروم دي.
دا یادونه ده چې د افغان ښځو لپاره ولسی محکمه چې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو حقونو مدافعانو، د طالبانو د حکومت په بند خونو کې د پاتې شویو ښځو، د ملګرو ملتونو استازو، د دې محکمې چارواکو او مدني ټولنې فعالانو لخوا جوړه شوې غونډې د روان کال د اکتوبر 8 تر 10 د اسپانیا په مادرید کې ترسره شوې دي. هغه مهال د دې محکمې تنظیموونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغو دوو ورځنیو غونډو هدف یې په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی په مشارکت د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هڅه مو وکړه د دې محکمې د صادر کړي حکم په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان دي ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او نه یې مخکې هم د دې محکمې د غونډې د جوړېدو په اړه کوم خبرګون ښودلی و. خو دوی مخکې ویلي و چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د 2021 کال اګست کې لواک ته رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول، لشپږم ټولګی پورته یې نجونې له زده کړو بندې کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره هم ښځې راګرځولې دي. د یادونې ده چې د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر، د تعذیب او د بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبة الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپوړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ.
له خبرونو ور اخوا
د ای آیا مصنوعي ځیرکتیا پرمټ د داستاني ادبیاتو تصویري کول. کریمه نعیمی یو کال کېږي په دې برخه کې کار کوي او لاسته راوړنې تر اوسه ماشومانو ته د لسو نکلونو انیمیشن دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې جوړ کړی دی. کریمه تازه د ای آی په مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې لومړۍ برخه بشپړه شوې ده. له اغلې نعیمې سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
راځئ نن د کریمه نعیمې صاحب چې یو بله ویډیو آماده کړې ده ښوونځي ته نه ځم. آماده است؟
ښوونځي ته نه ځم.
د کندهار ولایت په خصوصي خوندزي کې ماشومان ته په سکرین د کریمی نیمه لخوا د ای آی پر مټ جوړ شوی انیمیشن خودل کیږي. هغه چلیو کار رہی سي د مصنوعي زیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي. تر اوسه ماشومان ته لس نکلونه انیمیشن کړي دي. کریمه د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما خپل ماشومان چې
د
لوی دل مغوس پښتو کارتون ویني، هیڅ داسې کارتون نو یا به په انګلیسي ژبه او یا به دغه کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي. نو دغه کارتونه چې دي دا بيخي ډېر مهم
د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې د انیمیشن کړي څه ولیسي دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي د یادونې ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي د درې ماشومانو مور کریمه نعیمی چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده نن سبا په لندن کې اوسیږي خو دا چې په 2000 کال کې له افغانستانه راوتې شاوخوا اووه کاله په هالند کې هم اوسېدلې هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی د استاذه د آی پر مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده
د کتاب لوستلو ته چې ځان تنګیږي
بچیا زړه هغه څه ته تنګیږي چې زړه ورسره نه تړي
څه معنا؟
له ما سره دې ولې زړه نه تنګیږي؟
نه ته خو مې بابا یې
یوازې ستا بابا نه یم د نور هم یم ورور دې دی خور دې دی پلار دې دی
یا ته زما بابا یې
هر شی چې دې خپل شو بیا دې زړه نه ورسره تنګیږي کتاب هم دغسې دی
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمال پسرلی لیکنه ده خو تصویري کړې کریمې نعیمی ده او همدا یې پروډیوسر او ډایرکټر هم ده کریمه د دې ډرامې په اړه وایي
تر دې نه پورې چې څه زموږ په فکر کې و هغه لا سره راغلل یو ځلې شامې چې ما په هغه وخت کې یعنې د بیسې داسې میاشت مخکې ما پر دې کار کاوه د تخنیکي پلوه ما دغه اتاق چې د کمرې د بیلو زاویو څخه نس وایي ورته راهنمایي کولی چې دا مې دغه تیرو څو ورځو کې ما پر دې تجربه وکړلې او یعنې اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم د ډېرو نورو زاویو څخه هم کولی شم دغه تصویرونه راولم
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته خو په خبرې هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی اغلې نعیمی زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي کریمه نعیمی وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د خپلو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی
دا د یوټیوب چینل چې مې خپور کړی دي دا چې دي دا وړیا دي ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بیلابیلو کمپنیانو دي هغوی خوا چې راسي هغه بیا زه هغوی ته په پیسه کوم
اخر کریمه داسې مهال د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده چې په افغانستان کې ډېری مېرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي ډېری دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي له اغلې نعیمې مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه مېرمنې هم دا کار کولی شي او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی دا د ګوګل دی او دی نو یعنی چې څوک کولای شي تصویرونه چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت یعنی هغه څه کیفیت یې درته جوړوي لکه دغه نور سیستمونه چې دي دغه د ای آی سیستم دی او دا وړیا دی تر نن ورځې پورې دا څو کاله کې چې استفاده ځینې کوم نو د دغه سیستمونو څخه دی کولی شي استفاده وکړي بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړوي یا ډرامې جوړوي یا د ټیک ټاک او اکاونټونه په چلوي
خو اغلی کریمی وایي دې لپاره د زیرک موبایل درلودل په انګلیسي ژبه پوهېدل او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو زده کړې پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي په ای آی بېلابېل فعالیتونه ترسره کیدی شي ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې
بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما هر تمنا دی اور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما دغلار کی پروتے دشت دای جر مسلسل عذاب یا بلا دی واخلما
یا بلادی واخمه.